نیټه پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوالې پالیسۍ مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقالې دا ډېره پیچلې بللې خو لیکلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډېره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یوه توافق ته په رسېدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی او حتی د پاکستان د یوه پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوالې پالیسۍ مرکز خپرونې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فیضي دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فیضي د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فیضي په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلې دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فیضي لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونې په خپل آخري ګڼ کې د یوې حقوقي معزلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یوه قراردادي د تلویزیوني او رادیویي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅکله په افغانستان کې نه دي خپره سوي. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهوره دی له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پنټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستې چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګنده سوه چې تر 15% تلویزیوني او 45% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سوي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوه د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخواني رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړای سو چې د 4.5 میلیونه ډالره په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. دا مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی.
ترڅ تیرې او ترڅ تیرې
په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې هم دغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کې
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی په سرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودنو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوګو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوې ځینې ځان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله ماډرن وسایل لوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه د عین وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې موږ چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همدغه سې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویار لمخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو ناراپات زمونږ کار یعنی وسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شو هغه یعنی نس وسم مونږ سره په دا تور چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
کچه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی خو دو ویشت کلنه نبیلیت ری بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی. هغه وایي
کچه هم تور زمونږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانا او د غیرت نښه ده خو کدا سیسی یعنی د تور نوره یعنی موږ په د بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورو په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. کله نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللیو، هلته د اودان دښته پر ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم سی ته راغلی یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا وویلې چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخی. دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته خو د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کېږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کېږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. د هغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د ثور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو دلته د ریدی ګل مشاعره هم کوئ کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعرې پاړه راته وایي، دا دلته په همدې دښتې کې کوئ چې سره ګلان راټوکېدلي په همدغه وخت کې کوئ؟
من وقت نا وقت دغه مشایره زی بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دی امنیت دی بیا من په دختو کې دغه میلې کې واغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دی د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشایره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشایره کوي ترڅو چې دا ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادي یعنی دغه مشایرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او دلته ما مخ یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی څری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کنده جوړی بیا دغه د دخته واوره راټولی په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور بیا چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ په پرخکارا کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه وب دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
یمن کی ور کم پلاستیک ورته چی کنه بي
پلاستیکا وو پلاستیک ورته چی چاغه وب سفر ووزی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینی زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکار کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنې دغه نه خوند واخلي او ملي وي
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعري لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو پړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشایره کړې د داغې نه پرته چې مشایره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریدي ګل مشایرې یادونه وشوه دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي امنیتی وضعیت په کوم تاثیر کړو؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو داغوی کې ځینې لاړ نور ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسه شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب ما دا هډیر مزله مو کو په دغه اودان دښتې کې 2 کیلومتر خو بتلی نو بیرته بلاړ شو، او هغه ګلاجان استاد یو سرو کې ویلی و چې ریده ګلا ګلا ریده ببو جان له یو
وردیا گلا گلا ریدیا بابو جان لا دیولمائی ریدیا گلا گلا ریدیا بابو جان لا دیولمائی ریدیا گلا گلا ریدیا بابو جان لا دیولمائی سودمن بنشی
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم ته وایي چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا زه وایم چې زمو مشکلات دی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغو بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرۍ موخه خپل ارمانونو ته ژبه ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مرکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو، نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و، ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نه وي ورکړی، او همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه
او د غوی کار له تاسو سره څومره
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ماته املا اجمل ان خدای له زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړي مخته ناشوه ایم او درات پی توری لیکلی دی ما تایی دی کسی جبه خوی دلی دا ما تایی دی شیر جبه خوی دلی با روست دیو که ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت بلیکلوس نپویدونو دو براتوی چه تاسی که سعیز ادبیات فلوالای او بده که دستانی ادبیات چه بده که تاسو کوم شی ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لوست کې یو مار اختیار ماغه ماغه دی ان صاحب لارخونه تعقیب کوي او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سی ولکی مو اکثره د په هان په دی عقیده دي چې وای دا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نور ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شیرونو کې تر ډیره اغه ستا اولیت ورکوم یا اغه راته خواند را کوي چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوه یم چې مستاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونه ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی وسار شیتا د چا فکر نه وراوړي دی ادي وګړي کله کله کتا شي وکنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارڅ کې اساس ته زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوسر ځخ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کو ورته نور چوکاټو نه یي خو چې په کوم برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم همدا شنور کې د شم یو شم لیکوالانو مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه اخیده مې شیر خو محتوا ده او د نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند را کوي
ته سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو په ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکل
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمکه ځکه ته په ډیکلمکه ځانګړې سیدار لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او وقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایې مې پې کوله ما وراو ما لډیرو اندېښنونه له پوهنتون او له راډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست غزلونه
در رادیو هر اوریدون کی تخواگو زمال خلینا راو تلی چو لفزونا پا دی خار که با چی هر لوری تطلما را سربو پلاس کی کتابونا هاگه داد اغسترگی چی وراولی او دی دل بمی لشان آوازونا تا تا یاد شگرانی زو چمر مغرورم پا کسا کی ند پیر ند فخیرم سرشاری و ظلمی توب و لیون توب و زخ پا خپلو احساساتو کی راگیرم پرادیو کی پا یاغی حلک مشهورم خدا خوا پا زرگونو خلکو گرانم لپنزوسو جنکو سرمتارو چلون که چه دستورو دا کاروانم خوی وازی ای وطمی انتخاب کلی چه خوارو وارو ارچب میرا طول شی لیونه تا هم پنی ملار کی پریخم ما خوی کنی چه زلب میرا طول شی کاش که بیا هاو کلونو تا ورستون شم چه زاره را تا پا چخو چخو وکلی او زشین شم پا کلس کلس در تخاندم در دوایم تلیفون را تا ونکلی
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده. غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو. خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنو خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډی را منډی وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. اسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د زمکی زړه هم د اسمان د دې بيدریغه ژړال لاسه خورین شو. اسما هم پلم دو جامو کې د خړو ورزولاندې د یو نه معلوم برخلیک په تمن استوه. د ورزولمن هم پراټولی دوه سپوږمۍ یو زل بیا خپل نیم مخ راخکار کړ. خدا زل سپوږمۍ هغه سي خکلی نه ښکارېده. دا زل یې په څیره کې غم لورا یې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. خساد بلانه و تیر چې دروازه یو زل بیا وټکېده. دا زل د پخوا په څیر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلانه وې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلانه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مؤلف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیڅ رڼا دلمر خپره سوا، گهیڅ رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون لوخو می سادین ده پنول نولیگم چی نخون داغه نبا بیایم نبا بیاراسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیایم نبا بیاراسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شهی را تا پخلاسی بیلیگی پیری اوست یون راغه د چختن پار ده چه هیر می نکری آغلی مخ چه پیا نکری اوربل دی پریخوه و تکری پر ما دبل ور کڑاون راغه پر ما دبل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپلې شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله. زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې لتان لری ما نه دی احوال رازی نه دی خبر اورم نه می تپوس کوي نه دی سندری اورم نه می تپوس کوي نه دی سندری اورم مخ کی بجر جر راتلم خدا زل وسنده دم او کومندان سیوم وسخکاری خدا زل وسنده دم او قومندان سیوم غوسخ کاری ویل چې دو میاشتې بنور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه. زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله. ټولې روپۍ می دي ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته. نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړی ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما. کچنه حلق څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی. خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وایه چې جماعت ته یوړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې. دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا